سلامونه وخت سهار لس بجې سپینند خالی ورځ د 2019 میلادي کال د مارچ 4 منټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه په دوه مغړې کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په اړه رپورټونه او مرکې لرو. د موسیقۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په پېښور او سوات کې د جوړ سو دستورو حال درکو. په دومنه نیمای کې روشانه مستقبل او بخت سوریا د بی کلتوري پروګرام لرو او په پایل کې خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت په پنجاب کې د عملیات پر مهال په مشخصه توګه د پښتنو د ضرورولو د تورونو جاج اخیستلو لپاره د یوې پارلماني ډلې لیږلو فیصله کړې ده. د امریکا ملي امنیت سلاکار بیګال افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضع خبرې کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي په روانه اونۍ کې په یمن کې پر القاعده وسلوالې ډلې 13 هوایي بریدونه کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په پنجاب کې د عملیات پر مهال په مشخصه توګه د پښتنو د ضرورولو د تورونو د جاج اخیستلو لپاره د یوې پارلماني ډلې لیږلو فیصله کړې ده. د دې صوبې د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د جمعې پر ورځ ناوخته مشال ریډیو ټول چې دوی به هلته له پښتنو سره ویني او ورسره له دوی سره د سو ضرورونو د تورونو په اړه خبرې کوي.
ټول کیبینیټ روان دی، مونږ به منډې باندې ځو او بیا به چیف منسٹر په تیوزډے باندې راځي. مونږ به تاسو ټول کمیونټي سره انشاءالله خبرې ترې کوو. د پرایم منسٹر ذمہ داری ده چې هغه ټولو کمیټونو ته ټولو ثبوت ته یو دا احساس ورکړي چې دا پاکستان چې دی ټول ملک ته.
د درې اونۍ وړاندې په لاهور کې د سوي حمله وروسته په سو عملیاتو کې د پولیسو او سوداګرو لخوا داسې پاڼې خبرې شوي چې په پنجاب کې پر پښتنو د نظر ساتلو او د هغو د راجستر کولو حکمونه شوي وو. د دې ترڅنګ قانون نافذ کوونکو ادارو پښتانه په لوی شمېر کې نیولي وو، خو پنجاب حکومت د پولیسو حکمنامه جیلي ګڼي او وایي د ترګري د مخنیوي لپاره اختصاصي ګامونه کې په مشخصه توګه پښتانه نه په نښه کوي، بلکې عملیات د مذهب، نسل او مسلک پرته د هر چا پر ضد کېږي. د پاکستان وزیر اعظم په شمالي وزیرستان کې د کورم تنګي ډیم د جوړېدو د کار پرانیسته کړې ده. نواز شریف د جمعې پر ورځ په تحصیل شوه کې جوړې سوې غونډې ته ویل د ډیم د جوړېدو د لومړۍ مرحلې پیسې به امریکا او دوهمې مرحلې به پاکستان لګوي. خو د چیف آف وزیرستان ملک نصرالله بیگا ناوخته مشالې ډوټول د سیمې په تیر بیا د کابل خیل قبیلې مشرانو له پرانیستې غونډې بایکاټ کړی.
ځکه انکار وکړه چې دا ډیم د کوبل خیل په خوره کې جوړېږي. په دواله کنه زیوت خلک بېکېره کېږي، ټول کوم پرې ناخوښه دی. بیا پرین پر کېږ د وزیر اعظم هاوس څنګه درنه کړی دو هغې نه بعد کوبل خیل کوم کې یو سړی نن نه وچې راغلی وای.
کورم تنګي ډیم به سلګونه اکړ ځکه خړوبولو تر څنګ 3.4 میګاواټه بجلی هم پیدا کوي. د خیبر پښتونخوا ځینو هنرمندانو او لیکوالانو غوښتنه کړې چې د صوبې د کلتور پالیسي دي ژر تر ژره جوړه کړل سي. دا غوښتنه پرون په پېښور پریس کلب کې د موسیقۍ د نړیوالې ورځې په تړاو سوي دستوري کې وسوه. وتلې سندرغاړي ماستر علي حیدر مشالې ټول باید د صوبې په کچه د موسیقۍ یو اکیډمي جوړ سي.
د کاپی رائټس ته مسله ده، مونږ به سندره جوړ کړو، مونږ به نه خبر نه یو خلکو به ویلي نام سکی ور دي. ما په خیال د فنکارانو لپاره یو داسې حکمت عملی په کار دی او عملی کار چې د دوی لپاره یو لاین جوړ شي چې کم خلک مشهور دي اعزازي دي چې دغه وظیفه وي کم از کم یو اکیډمي.
په دستوره کې شامل د خیبر پښتونخوا ثقافت ادارې چارواکو هنرمندانو ته ډاډ ورکړ چې په کلتور پالیسی کار روان دي او ډیر ژر به یې په اسمبلی کې وړاندې کړي. د امریکا ملي امنیت سلاکار بیګال افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضع خبري وکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی بیګا مشالې ټول چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار هربرت رامند مکماستر او ولسمشر غنی په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت، د ترګري پر ضد مبارزې ترڅنګ افغانستان پر څلور کلن امنیتي پلان او دغه هیواد پر پارلماني انتخاباتو له یو بل سره خبري وکړي. شاغلی مکماستر د تیری میلادي میاشتې پر کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په توګه ټاکل شوی وو. د امریکا دفاع وزارت وایي په روانه اونۍ کې په یمن کې پر القاعده وسلوالې ډلې 1.5 هوایي بریدونه کړي دي. کیپټن جف ډیوس پرون ویلي په حملو کې د وسلوالې ډلې غړي پناځایونه او وسلې په نښه کړل سوي چې پکې د رپورټونو له مخې لږ تر لږه 40 وسلوال وژل سوي دي. امریکایي چارواکي وایي په یمن کې د القاعده د جنګیالیو شمیر 3000 ته رسېدلی چې ډله الوتکه ویشتونکې وسلې او ممکنه توګه توغندي هم لري. دغه ډلې د کورنۍ جګړې پر مهال د یمن له حکومته وسلې نیولې دي. جف ډیوس زیاته کړه د هوایي حملو هدف د په وینا د ترهګرۍ ډلې پلانونه شنډول دي. په یمن کې فعال القاعده ډلې وار لمخه په غرب کې ځینې بریدونه پلان کړي وو او د نورو کولو هوډې هم څرګند کړي دي. د امریکا سینټ عدلي کمیټي د ریپبلیکن ګوند مشر د ډیموکرات ګوند هغه خواست رد کړي چې څارنوال جف سیشنز دي د اورېدنې لپاره اور وغوښتل سي چې هغه د روس له سفیر سره د خپلو رابطو په اړه تفصیل وړاندې کړي. سینیټر چک ګراسلی پرون وویل چې داسې هیڅ پلان نشته چې ګواکې جف سیشنز دي په خصوصي توګه د کمیټې مخې ته حاضر سي. ښاغلي ګراسلی وویل جف سیشنز وار لمخه سم کار کړی دی چې ځان یې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ولسمشر ټرمپ د ملاتړو او روسي چارواکو ترمنځ د اړیکو په اړه د فدرالي ادارې له پلټنو ګوښه کړی دی. په کمیټې کې شامل د ډیموکرات ګوند نه واړو غړیو غوښتنه کړې وه چې ښاغلي سیشنز دي ور وبلل سي چې هغه د اورېدنې پر مهال تیر کال د واشنگټن لپاره د روس له سفیر سرګی کیسلیاک سره 2000 سوي خبري ولي پډاګه نکړي. ډیموکراټان وایي د هغه اوریدنې پر مهال چې د جف سیشنز د چارنوال جوړېدو په اړه وه نوموړي نیمګړي او غلط معلومات ورکړي او په دې حقله لا هم مهمې پوښتنې لا ځواب پاتې دي. او په دوبۍ کې د پاکستان سپر لیګ ټورنمنټ په لړ کې د جمعې پر ورځ پېښور زلمی لوبډلې کراچي کینګز ته په 124 رنزونو ماتې ورکولو سره فاینل ته رسېدلې. ټاکل شوې ده چې فاینل به د مارچ په 15 نیټه په لاهور قذافي سټېډیم کې د پېښور زلمی او کوټې ګلیټیټر ترمنځ کېږي. تاسو له مشال لیډو خبرونه واوریدل. اوس هم پر روانه غړي کې د ځینو نورو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا حکومت په پنجاب کې د میشتو پښتنو سره د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا د نسلي توپیر د تورونو په لړ کې هلته د یوې ډلې لیږلو اعلان کړی. دوی به څه کوي؟
موږ دا غواړو چې ډسکریمینیشن کېږي، سوره د پوری کېږي، سم مسله ده. ځان په خبرو پوه کول غواړو، ایشو باندې ځان پوه کول غواړو چې صحیح په دې خبره پوه شو.
د پاکستان وزیر اعظم د شمالي وزیرستان کابل خیل کوم په سیمه کې د جوړیدونکي کورم تنګي ډیم پرانیسته کړي، خو د غځایي مشرانو له غونډې بایکاټ کړي. غوښتنه یې څه ده؟
پیر وا جرګاته نه ورغلی او میر جه دغه مزاحمت کی چې دادا عمران جوړوي چې پیرې عامیش کابل خیل کوم روزی کړای نه.
د بلوچستان حکومت په یو کال کې 16000 کسانو ته د نوکریانو ورکولو اعلان کړی، خو د دې صوبې د اپوزیشن مشر ممکنه کار ولې نه بولي.
که په څلور کال کې 1500 نوکری باندې څوک نه لګولي او بیا راوړي په یو کال مدت کې 16000 نوکریانې ورکول، دا ډیره ناممکنه خبره ده.
دا به په روښانه مستقبل پروګرام کې واوري. او په باختر سوري ادبي کلتوري خبرونه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د موسیقي یو بانډار هم درواورو. یوش مې نو رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسې. او سم د خبرونی د پال رپورټ. په لاهور کې شاوخوا 3 وړاندې سوي برید وروسته سوي عملیاتو کې د پښتنو د نیولو او زورونو شکایتونه مخې ته راغلي وو. د خیبر پښتونخوا حکومت د دې شکایتونو د کروالي د جاج اخیستو لپاره هلته د یوې پارلماني ډلې لیږلو فیصله کړې ده. پنجاب حکومت دریځ لري چې په عملیاتو کې په مشخصه توګه پښتانه نه پنشه کوي. له پېښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر په مشرۍ به د پښتونخوا د اسمبلی یو پارلماني جرګه د ګل پورس پنجاب صوبې ته ځي او هغه لته به د پښتنو د زورنی د راپورونو جاج اخلي. د لړکی د اسمبلی سپیکر اسد قیصر مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل،
د دې چې موږ سره ټول کابینټ روان دي چې کې عتیب خان د شاپرمان او شارام او منیم خان او زرګول به یو چیف منسٹر به مرضی ولته موږ به منډه باندې ځو او بیا به چیف منسٹر په تیوځه باندې راځي. موږ به تاسو ټول کمیونټي سره انشاء الله خبره ترې کوو. د پرایم منسٹر ذمہ داری دا چې هغه ټولو کمیټونو ته ټولو سبوتا یو دا احساس ورکړي چې دا پاکستان چې دی نو دا ټول ملک ټول ملک ته دا ټول لپاره د کې اپورچونټي او شانتی دي او ټول ته یو دغه ورکی احساسي محرومي خلکو ختمږي.
په پنجاب او سین صوبه کې د ترګرۍ د تازه پیښو وروسته د پنجاب صوبې نه د امنیتي ادارو د لټون په عملیاتو کې د پښتنو د تنګولو راپورونه راغلي وو. دغه لړکی د قومي وطن ګوند سره تعلق لرونکي د پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر سکندر خان شیرپاو مشال ریډیو ته وایي
د دې موجوده کم د دهشتګرۍ لړ شروع شوې د هغې نه پسته چې پنجاب ګورنمنټ او خاص کر پنجاب پولیس کم اقدامات د پښتنو خلاف شروع کړي دي، موږ د هغې مذمت کوو او لکه یو لحاظ سره د دویمې درجې شهریان په دې ملک کې او که دا سلسله داسې جاري وي نو د هغې به نتایج خطرناک وي او په دې باندې به موږ احتجاج هم کوو او روزو به او پوره دغه به کوو. کم پارلماني جرګه هم چې روانه ده هغه هم همدې غلط پر روان ده چې هغه چې پښتنو سره رابطه وکړي او هغوی ته یو کم از کم دا دغه وکړي چې د هغوی تپوس به مونږ کوو او د هغوی لپاره به مونږ آواز اوچته.
خو بیا وروستو د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف د پښتنو د شکایتونو اوریدلو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې وه او د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR هم ویلي وو چې دا خبره سمه نه ده چې ګنی د عملیاتو پر مهال په امتیازي ډول د یو مخصوص صوبې خلک پنخه کیږي. د اسد قیصر نمی پښتنه وکړه چې د ISPR د دغه بیان او د پنجاب د صوبایي حکومت د کمیټې جوړولو په ګام آیا دوی مطمئن نه دي؟ نو په ځواب کې نوموړي وویل
موږ دا غواړو چې ډسکریمینیشن کیږي سورہ د پوری کیږي سم مسله دا ځان په خبرو پوه کول غواړو ایشو باندې ځان پوه کول غواړو چې صحیح په خبره پوه شو.
هلته د تاسو تصرف رابطې خلکو کړل دي چې کم زمونږ پښتانه رونه دي داغه سال ته څه سلوک کیږي
چې زمونږ لاینونه جوړ کړي زمونږ رجسټریشن کوي لکه چې موږ په بهر ملک یو نو موږ خپل تل غواړو چې دا موږ وګورو چې د حقیقت څوره ده.
یاد دې وی چې د پښتونخوا د اسمبلی او د پاکستان د سینټ د غړو ترڅنګ مدني فعالانو او د بشري حقوقو سازمانونو هم په پنجاب صوبه کې د پښتنو د تنګولو غندنه کړې وه. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
په داسې حال کې چې د پاکستان کابینه د زیارت ورځ د فاټا اصلاحاتو منځوري ورکړه، په دې بل ورځ یعنی د جمعې په ورځ د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف شمالي وزیرستان ته ولاړ او هلته یې د کرم تنګي ډیم پرانیسته وکړه. په شوال تحصیل کې جوړیدونکي دغه بند به په دوه مرحلو کې جوړې شي، خو د دې سیمې مشرانو په پرانیستې غونډه کې ګډون ونه کړ. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف تیره ورځ د شمالي وزیرستان دورې پر مهال د کرم تنګي ډیم پرانیسته وکړه او د غلطه خپل وینا کې وویل چې د کامی پرمختګ دغه یو لوی منصوبه ده چې د زری پرمختګ سره سره به ارزانه بجلی یا برق هم پیدا کوي. نو موړی وویل چې اوس وزیرستان کې د خوف یاره او تیارو دور ختم شوه او د ترقۍ پر مخ روان دي. وزیر اعظم خپل وینا کې وویل
فاټا کی ترقی ہماری ترجیحات میں شامل ہے.
د فاټا ترقی زمونږ په ترجیحات کې شامل ده او د لپاره مونږه د اصلاحاتو پروګرام آغاز کړي. فاټا کامی دارا کې شاملې 2000 آغاز کې دون کې دي چې ټول سیاسي ګوندونه او پرلیمان په اعتماد کې اخیستو سره د فاټا په سیاسي نظام کې بدلون راوستلی شي. ان اف سی ایوارډ کې د فاټا حصہ ځانګړی کولی شي. ایف سی آر خاتمه کیږي. دلتبا تعلیمی ادارې جوړیږي. سړکونه او معیشت د مضبوطې کارونه به کیږي. کورم تنګي ډیم لوی منصوبې نن مونږه بنیاد کېدو چې یو اتیا میلیونه ډالر د لپاره امریکا پاکستان ته ورکړي او ټولې درویش ارب روپے به په یاد ډیم خرڅ کولی شي. د وزیر اعظم دورې پر مهال د وزیرستان مشرانو په وینا د جرګې مشرانو بایکاټ کړی وو او د غلطه چې د کابل خیل قبیلې په خاوره ډیم جوړیږي پر دې نه کابل خیل او نه اوتمانځای مشران په اعتماد کې اخستی. چیف آف وزیرستان ملک نصر الله وایي د وزیرستان یو مشر هم د وزیر اعظم افتتاح لان نه دی ورغلی.
ځکه انکار وکړه چې دا ډیم د کوبل خیل په خوره کې جوړیږي. سلورمه حساب وزیرستان په دواله کنه زیوت خلک بکیره کیږي ټول کوم په ناخواش اې ده بیا پرین پر کې دې وزیر اعظم هاوس څنګه درنا کړی دو هغه نه بعد کو بلخیل کوم کې یو سړی نن نو چې راغلی وای دې سره بالکل په خبر انداز هغه د خپل دایره کې اعلان وکړ پیر او جرګاته نه راغلی او میر دې دغه مزامات کې چې دا د عمران جوړوي چې پیرې امیش کو بلخیل کوم روزی کړای نه وي په وزیرستان کې کوم سرستر مشرون چې دی هغه بالکل راغلی نه دی خپل محررونو د لیوی د خصادورې کسونو تک شناوري دي کبایل نه ایوه کله ونه جوړه کړی دو چې کله څه کو ته چې په پټه کې زم کا څه کو ته وی چې په سبا کې ما زم کا وا چې زم کوي وزیر اعظم زم کوي نشي خو نه زم کوي اسه غاب صاحب په کې یو ته وی چې زم کوي بل ته وی چې نه زم کوي
دا یادونه ده چې کورم تنګي ډیم د شمالي وزیرستان تحصیل شوا کې جوړیږي چې لا کو نه اکړ ازم کا سراب کې دو تر سنگ درې اتیا اشاریه سلور میگاواټه بجلی به پیدا کوي او یاد ډیم د ډیرو کالونو نه د زنخ کار شوه خو دا اول ځل دی چې د ملک وزیر اعظم یې باقاعده رسمي پرانسته وکړه او په لومړی مرحله کې توبن یا عملی کار پیل شو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان وفاقي کابینه د پنځمې پرز د فټا اصلاحات ریپورت منزور کړی چې لمخ به د راتلونکو 15 کلونو په مده کې قبایلی سیمې د هیواد په بشپړاینی چوکاټ کې راوستل کیږي. د فټا په خبر پښتونخوا کې د زمکېدو خبر هم کیږي خو لا ډیره واضحه نه ده او کدا سی وي نو د زمکېدو لپاره انتظامی سیاسي او اقتصادي لارو چارو ته کوم اړتیا ده چې پروسه به په څه توګه پر مخ وړل کیږي. احمد شازمی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار او د فاټا اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د پنځم به پورز په اسلام آباد کې خبر اعلان وکړ. د فاټا اصلاحاتو په اړه هغه څلور وشت نکتې بیان کړې چې وفاقي کابینه منځوري ورکړې ده. په دې کې تر ټولو مهمه نکته قبایلی سیمې د 15 کلونو په موده کې له ټولو خواو سره د مشاورت په نتیجه کې د پاکستان په آئینی او قانوني چوکاټ کې داخلول او په خیبر پښتونخوا سوبې ګډول دي. د خیبر پښتونخوا په خوانی انتظامی چارواکی حبیب الله خان وای د فاټا او ایجنسی به د خیبر پښتونخوا او ضلع ګرځول کیږي.
ابتدایي طور سره چې کومه لویه فیصله ده ادا چې هر ایجنسی به یو ضلع وي، البته بعد کې وروستو کې که ضرورت واسس کېدو هغه به یو انتظامی خبره ده. مثلا تاسو ګورئ سواد چې کله مرچ کېدو خیبر پښتونخوا کې یو ضلع وه، بیر ساحې نه درې ضلع جوړ شي، بونیر، شانګله او سواد. دغه سي دل چې هغه په دوی شو کې یو ایسو یو ځل له بروس هغه نه اپر دی او لوور دی جوړ شو. نو دا خو یو عمل دی، دا به جاری وي ان شاء الله، لیکن اصولي فیصله یو ایجنسی یو ځل ده.
حبیب الله خان زیاتوی چې د انتظامی چارو په لړ کې له خیبر پښتونخوا سره د فاټا د بیلابیل محکمو یو ځای کول هم ستونزمن کار نه دی او په اسانۍ سره به تر سره شي.
محکمې مخکې نه موجود دي، د دې محکمو صوبے سرا یو ترتیب جوړول دا به پدې اعلان نه پس پاره کار شروع شي. نو دا راز زغټه مسله ځکه نشته چې موږ اوسم افسران د فاټا ته او ما تخت عمله د فاټا ته دا د صوبې سیکرټریټ د موږ ته راځي. کوم ځای کې چې پوسټونه دي ته پکار دي هغه اوسم شته دی، البته کوم ځای کې پوسټونه نه دي نو هر کال تاسو پته چې موږ ایس این ایز دی وو او دغه پوسټونه کریټ کیږي. نو پنځه کاله ماشاء الله خړې لوی میاد دی او په دې دوران کې د څومره ریکوایرمنټ دی او په کال نیم کې دن نفاس هوا چې پوهوي.
په فاټا اصلاحاتو کې یوه بله مهمه نکته دا ده چې د فاټا خلکو ته به حق ورکړل سي چې د 2013 کال ټول ټاکنو پر مهال د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره خپل استازي غوره کړي. دا چې د سیمو ته به څومره صوبایي چوکي ورکول کیږي، حبیب الله خان وای پر دې عمل د درو میاشتو راهیسې کار روان دی او ډیر ژر به پای ته ورسیږي.
الیکشن لپاره ریکوایرمنټ کې کانسټیچنسی جوړول او هغه باندې دا د طریقې سره جوړول چې هغه کې هر قبایلی دا یې زمين چې وته لوې قبیله او یا وړه قبیله دا یې نمائندګي وشي او بیا د نمائندګي د ووټرانو په حساب سره هم تقریبا برابر چې چا حق ورول شي. نو په دې باندې که زه تاسو ته چې دې باندې تقریبا درې میاشتې وشي چې په دې باندې کاغذي کاروایی کاغذي عمل شروع شوی دی. اوس ورته یو قسم ته کیبینټ چې دی هغه اپروول ورکړو.
په داسې حال کې چې قبایلي سیمې د پاکستان د نورو صوبو په پرتلا د بنیادي جوړښت په حواله ډېری شاته پاتې دي، د دې سیمو د پرمختګ او اقتصادي ودې په خاطر به په قامي مالیاتي پانګه کې 3% برخه ورکول کیږي تر څو دا سیمې د نورو صوبو په شان جوړې کړي. حبیب الله خان د دې تفصیل څه داسې راکوي.
په نېشنل فینانس کمیشن کې 3% دا داسې مستقره د ریوینیو او د ټاټا ریکوري لپاره د فند یو مستقله ذریعہ ده. نو دوی ته خپل بجټ مې اړیږي. نو دین علاوه چې کوم پارټنرشپ پر پروجیکټ دي, کوم دین علاوه چې ډونرز پروجیکټ دي, او دین علاوه چې کوم ریهیبلیټیشن پر مت کې پروجیکټ دي, هغه به ټول دین علاوه وي.
د پاکستان وفاقي کابینه د فاټا اصلاحاتو په ترڅ کې د 1900 اول کال راهیسې پر فاټا د تپلسوي قانون اف سي آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن د لمنځه وړلو او د هغه پر ځای د ریواج اکټ په نامه د نوي قانون پلي کولو منظوري ورکړه. خو پر دې سربیره به د پاکستان سپریم کورټ او د پېښور های کورټ د کار دایره د سیمه متغزول کیږي.
مشال رادیو, ستاسو په خوخه, ستاسو په ژبه.
تر دې لمخه چې په پېښور او سوات کې د موسیقي د نړیوالې ورځې په مناسبت د جوړو دستورو حال درکړو, یو اربع امریکا ته لاړ سو او یو رپورټ وایي چې د افغانستان په هغو ولایتونو کې د کوکنارو غیر قانوني تولید او قاچاق سیاسوي چې حکومتي ادارې پکې کمزوري دي. د مخدره موادو او جرایمو د کنټرول په باب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه تفصیلي رپورټ چې تقریبا 300 مخه دی پرون خپور شو. په رپورټ کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د نشي توکو د قاچاق او تولید ستونزې ته کتنه شوی. افغان حکومت وایي د کوکنارو د کښت او تولید له درکه وسلوال طالبان د کال 150 څخه تر 500 میلیون ډالر پورې ګټه ترلاسه کوي. سالم مصالح ریپورت راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور وایي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې پر څه باندې 200,000 هکټار مځکه کوکنار کرل سیو چې ورڅخه 4,800 میټریک ټونه خام تریاک ترلاسه سوي دي. راپور وایي د 2015 میلادي کال په نسبت د تریاکو تولید په 2018 میلادي کال کې 43% زیات وو او پر 10% اضافي ساحې کوکنار کرل سوي وه. خو د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت ارقام د 2015 میلادي کال په نسبت په 2018 میلادي کال کې د تریاکو په تولید او د کوکنارو په کښت کې کموالی شي. د دغه وزارت سلاکار ذبیح الله دایم ازادي راډیو ته وویل
په 2015 کال کې تقریبا 224 هزار هکتار کوکنار کرل شوي وو چې د تریاکو تولید په 2015 کال کې 5,600 میتریک ټونه وو. هغه سروې چې موږ وزارت او یونیدیسي لخوا خپور شو په 2016 کال کې تقریبا 201,000 هکتار کوکنار کرل شوي وو چې د 2016 کال تریاک تولید تقریبا 3,300 میتریک ټونه وو چې 2015 کال په پرتله تقریبا هم د تولید په برخه کې او هم د کښت په برخه کې کاهش درلود.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې هلمند، کندهار او بادغیس هغه ولایتونه یاد سوي چې د ټول افغانستان 80% کوکنار پکې کرل سوي وه. ویل سوي چې په 2018 میلادي کال کې د کوکنارو د کښتونو اړولو ډیر کمپاینونه په بدخشان ولایت کې عملي سول چې پر 270 هکټار مځکه د کوکنارو کښتونه واړول سول. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان د کوکنارو له کښت څخه داخلي او نړیواله مافیا د میلیارډونو ډالرو په ارزښت عواید ترلاسه کوي. د دغه وزارت سلاکار ذبیح الله دایم وایي د دغه کښت ګټه وسلولو طالبانو ته هم رسیږي.
د مافیا عواید په کال کې تقریبا 50-70 بیلیونه ډالر دي چې د دې عوایدو تقریبا 350 میلیونه ډالر هغه بزګرانو چې په دې برخه کاروبار کې هغوی ته رسیږي. 150-500 میلیونه ډالر هغه طالبان چې په دې برخه کې د هوشور او د ترافیک د اسانتیا په برخه کار کوي هغوی ته رسیږي. 1.15 بیلیونه ډالر هغه مافیا یا هغه کریوچ په افغانستان کې په دې برخه کاروبار کې هغوی ته رسیږي. مطابق مکمل هغه مافیا ته رسیږي چې د افغانستان بهر په دې برخه کاروبار کوي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار وایي تیر کال د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د شپږ میاشتو لپاره جګړه روانه وه چې مستقیما مافیا تمویلوله. د ده په خبره چې په هلمند کې اوسنۍ جګړه هم د مخدره موادو له کاروباره تمویلیږي.
سلام سلام ریپورت اوریدی. پرون د موسیقي نړیواله ورځ د دې ورځې په تړاو په پېښور او سوات کې دوه جلا جلا دستوري وسوي. په پېښور کې په سوي د سرکې هنرمندانو د امنیت ورکولو ترڅنګ د کلتور پالیسي جوړولو غوښتنه وکړه. پر دې موقع ځینو سندرغاړو سندرې هم واورولې. معلومات د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
د پېښور د خبریالانو د کلتور څانګې یا کلچر جرنالیسټ فورم لخوا تابع شوی دغه پروګرام کې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړو ګډون وکړو چې پکې وږما الماس خلیل او ماستر علی حیدر نه علاوه ځوانان، هنرمندانو، اداکارانو، لیکوالانو او شاعرانو هم ګډون وکړلو. دوی په دې موقع د حکومت نه غوښتنه وکړه چې زر تر زر د خیبر پښتونخوا لپاره کلچر پالیسۍ نه علاوه دوی ته قانوني تحفظ، سینسر بورډ او د کاپی رایټس قانون د لاندې هم تحفظ ورکړی شي. د کلچر جرنلسټ فورم یو غړی او خبریال شیر عالم مشال لیډو ته د دغه پروګرام په اقلا وایي،
د دې بنیادي مطلب دا دی چې زموږ کم فنکاران دي یا ادیبان دي یا شاعران دي یا پرفارمرز دي چې د هغې خیال ساتل شي. بله دا چې زموږ دا کم روایتي موسیقي ده چې د دې پرزرویشن وشي او د سیف ګارډنګ وشي. کم حالات چې تیر شو، کم حالات چې اوس دي، په دې کې خو بیا دا ډېر ضروري کېږي چې زموږ فن او موسیقي مخ په وړاندې لاړه شي، ځکه چې دا زموږ روایتي سازونه یا روایتي موسیقي زموږ د ژوند سره بالکل نږدې او تړلې ده. دا زموږ د ژوند جوګ ډېر بنیادي اړخ دی. پښتون د موسیقۍ نه بغیر نشي پاتې کېدی.
نامتو سندرغاړی او موسیقار ماسټر علي حیدر مشال لیډو ته وایي چې خوکه دغه سندرغاړی غیر محفوظ دي، نو بلخوا د مالی ستونزو سره هم مخ دي او په ټوله خیبر پښتونخوا کې د نوې سندرغاړو لپاره د موسیقي د زده کړې یو هم اداره نشته دی.
حقیقت دا دی چې د فنکارانو ستونزې یوازې دا نه دي چې د حالاتو ستونزې دي، د حالاتو خو په خپل ځای باندې ستونزې وي. د کاپی رایټس موږ ته مسله ده، موږ به یو سندره جوړه کړو، موږ به تینه خبر نه یو خلکو به ویلي. دویمه خبره دا ده چې تاسو ګورئ په چاپرچل کې چې نورو خلکو ته څومره سپورټ ملاویږي، فنکارانو ته که ملاویږي ارضي طور ده، خو بنیادي طور د فنکارانو لپاره هېڅ داسې نشته دی. نام سکیور دي سو خو بدقسمتۍ دا دی چې فنکارانو په خپل ځان نه دی پیژندلې، په خپل وخت د ځان ته پوسټ نه کړی. ما په خیال د فنکارانو لپاره یو داسې حکمت عملی په کار دی او عملی کار چې د دوی لپاره یو لاین جوړ شي چې کوم خلک مشهور دي، اعزازي دي، چې دغه وظیفه وي، کم از کم یو اکیډمي وي د خلکو، خو په ټوله کې پی کې کې تاسو پیدا کې ماته چته یو داسې ځای نشته چلته اوسو زده کړه کولی شي.
په دې موقع پخوانی سندرغاړي او غزل ویونکي الماس خان خلیل وویل چې نور لسوه 15 نه پښتو غزل او د پښتو ژبې خدمت کوي، ولی اوس هم دوی ته نه حکومتي سرپرستي شته انورتا معاشري هغه زی ورکړې دي. نغ غونډه کې برخه خستونکو ځوانانو، سندرغړ او هنرمندانو هم په دې موقع د حکومت ته غوښتنه وکړه چې دوی لپاره دی په سرکاري کچا د موسیقي او د هنرونو د زده کړې یو غټه اداره جوړه کړی شي چې دوی پکې زده کړه کوي. بلخوا په غونډه کې برخه اخیستونکي د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې چارواکو په دې موقع دغه هنرمندانو سره ژمنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا لپاره د کلتور په پالیسۍ باندې کار روان کړی دی او ډېر ژر به دا د اسمبلې نه پاس کړي او قانوني شکل به ورکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
هلته په سوات کې هم د جمعې پر ورځ د موسیقي نړیواله ورځ ولمانځل سوه. د خیبر پښتونخوا د ثقافت څانګې تر انتظام لاندې جوړې شوې دستوري ته هنرمندانو وویل چې موسیقي ژوند ده او ژوند څوک وژلی نسي. څو کاله وړاندې چې کله وسلوالو طالبانو د سوات لویه برخه نیولې وه، نو هلته یې پر موسیقي بندیز لګولی و. نیاز احمد خان نور معلومات راکوي.
سوات سیدی شریف په دودیا حال کې د خیبر پښتونخوا ثقافت محکمې په مالی مرسته د ځایي غیر دولتي ټولنو تر سیوري لاندې د موسیقۍ د ازادۍ نړیوالې ورځ په مناسبت سره لوی دستوریتا هنرمند ارشد حسین ویل چې دغه دستوره سوات کې منزل او مقصد دا هم دی چې د سوات او خیبر پښتونخوا هغه هنرمندان چې په ترهګرۍ کې وجلې شوي یا ځپلې شوي هغوی ډاډګیرنه وشي.
ژوند ښایسته دی او که د ژوند نه موږ څوک منې کوي، هغه چې هر څوک که دشمنان دي، که ترمګني کوي، که ضد کوي، که شرارت کوي، که سازش کوي، هغوی زما په کار د موسیقۍ دشمنان دي، د ژوند دشمنان. نو په سوات چې څه پېښ شوي، 1500 زمونږ د معلوماتو مطابق د سیډي دکانونه بند شوي، ویډیو دکانونه بند شوي، هغوی ته دمکیان ورکړل شوي وي. غزالا جاوید کی ان کا بیل علی سبو کے امان اللہ سبو کے نور دا سے گنش کے مرگری جو پریزنٹیشن
دستوریتا ورغلی د پیښور سره تعلق لرونکي سندرغاړي اینی خان وایي چې هنرمندان خوشاله ویشي او دوی د ولس په مخونو خنداګانې لیدل غواړي، ځکه دوی په داسې دستورو کې ګډون کوي.
نو موږ سندرغاړي چې سمرم یو، موږ ته چا زړونه نه زارې کو، موږ غوې د یو میسج ورکو ته په مخونو خندارا ولو، تاغي سمره ټینشنونه دی هغه مون ختمو. موږ غلامان نه یو، موږ په خپل ملک یو. په هر ملک کې سنگر ته پابندی نشته، هغه ماشاءالله آزاد دی، څنګه چې عام انسان څنګه چې پبلک آزاد دی داسې سنگرم آزاد دی.
د پښتو ژبې وتلی سندرغاړی شاه سوار په دغه موقع وویل چې دې سیمه کې سندرغاړو ته مشکلات شته، بندیزونه هم شته، خو بیا هم دوی هڅې کوي چې کلتوري موسیقي جمدی وساتي.
دلته موږ راغلي یو د سوات خلکو سره د مینې او د محبت پیغام، خلوص او مینه یو بل شریکولو لپاره، او ډیر زیات خوشاله یم. الله دی وکي، الله دی وکي چې زمونږ دا خوره به نظر شي، د بد نظر دی الله وساتي، او ډیر زیات خوشالي خبره، موږ ډیر زیات خوشاله یو.
دستوره کې د سوات نامتو وجلې شوي سندرغاړي غزاله جاوید او په بدمنۍ کې وجلې شوي هنرمند شبانه رشتہ دار هم را بللی شول. دې ترڅنګ د سوات او پیښور سندرغاړو یو شمیر سندرې وویلې چې پروګرام ته ورغلي یو شمیر ګډونکوونکو ترې خوندونه واغستل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو اوري د لس نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز راوړو. د خیبر پښتونخوا حکومت د پنجاب د عملیاتو پر مهال په مشخصه توګه د پښتنو د ضرورولو د تورونو د جاج اخیستو لپاره د یوې پارلماني ډلې لیږلو فیصله کړې. دا خبره د اسمبلی سپیکر اسد قیصر پرون مشال ریډیو ته وکړه. د پاکستان وزیر اعظم په شمالي وزیرستان کې د کورنتنګي ډیم د جوړېدو د کار پرانیسته کړې، خو د هغه ځای خلکو له پرانیستې غونډې بایکاټ کړی. د خیبر پښتونخوا ځینو هنرمندانو او لیکوالانو غوښتنه کړې چې د صوبې د کلتور پالیسي دې ژر تر ژره جوړ کړي. دا غوښتنه پرون په پېښور پرېس کلب کې د موسیقي د نړیوالې ورځې په مناسبت او جوړې شوې دستوري پر مهال وسوه. د امریکا ملي امنیت سلاکار بېګال ولسمشر اشرف غني سره د افغانستان او سیمې د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې او د امریکا وایي چې په یمن کې په تیره یوه هفته کې ډېر شوای بریدونه کړي چې پکې لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوي دي. اوسم دوونیس پروګرامونه روشان مستقبل او باختر ستوري درته ورو. اول به روشان مستقبل واوري، بیا به د باختر ستوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په تیرو 15 کلونو کې بدامنې او د وسلوالو خلاف پوځي عملیاتو د قبایلی سیمو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر سیمې هم ډېرې ځپلې، چې په کې لا هم امنیت په مکمله توګه نه دی راغلی او وخت نا وخت په کې وسلوال بریدونه او چاودنې رامنځته کیږي. د بدامنۍ د بختوي لپاره حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو په ملاتړ قومي اکشن پلان جوړ کړی چې پکې د وسلوالو خلاف د عملیاتو نه علاوه هم یو شمیر ګامونه شامل دي. خو سیړونکي وایي د دوامدار امن لپاره به ځینې نور اقدامات هم پکار وي. په دې ورستیو کې د بلوچستان صوبایي حکومت اعلان کړی چې 26,000 ځوانانو ته به روزګار ورکوي. د صوبایي حکومت ویان انوار الحق کاکړ په دې هکله په شال ریډیو ته وویل
دا چې سپورټر سره نوکریانې یا وکیلان چې زموږ کوم دي، په دې کې زیاتره د اډوکیشن او د هیلث سره ریلیټډ اندازه کې او هغه کې لکه ټیچنګ سټاف او ټرین فروم ټیکنیکل سټاف چې په هیلث کې زموږ په کار دی، لکه وکسینیټرز فل او د دې سره پارامیډیکس چې کوم اویل کیږي زیاتره دا هغه دې کې دواړه قسمه ویکنسیز دي. نوې هم د ایس این ای نه یا د فنانس نه اپروو شوي دي او زړې هم داسې پرتې وي ویکن پوزیشنز چې هغه نوې فل شي نو مختلف وجوهات ته وجه.
هلته د بلوچستان صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر او د جمعیت علما اسلام غړی مولانا عبدالواسع وای دا ډیره خبره ده، خو د ملت پالو ګوندونو موجوده اتحادي صوبایي حکومت کارکردګۍ ته په کتو سره دا تش اعلان ښکاري. نوموړي وویل
زما خیال دا د حکومت څلور کاله پرسول او یو کال په شاوخوا کې مدت پاتې دی یا یو کال څو میاشتې پاتې دی. په څلور کاله کې دغه حکومت شپږ زره خو پرېږده شپږ سوه نوکرۍ تر اوسه پورې نه دي کړي او نه یې لګولي څوک، بلکې که دا فکر ته وکړم چې شپږ سوه یې نه دي لګولي، هم نه یې خلک لګولي او نه یې نوکریانې پیدا کړي دي. او اوس په دېو کې په څلور کاله کې سړي شپږ سوه نوکرۍ باندې څوک نه یې لګولي او بیا راولاړېږي. په یو کال مدت کې چې د حکومت آخري شپې هم وي شپږ زره نوکریانې ورکول دا ډېره ناممکنه خبره ده او بیا دغه حکومت د وس خبره هم نه ده. دا خلک د اعلان تر هغه پورې د خلکو د بیوقوف کېدو لپاره او د خلکو توجه د اټاول لپاره ده.
دا راز په یاد صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن سره تعلق لرونکي عوامي نېشنل ګوند غړي زمرک خان اچکزی وایي دوی د مثبت او تعمیري تنقید په ترڅ کې دا نظر لري چې موجوده واکمنو ګوندونو د انتخاباتو په وخت خلکو سره د امن او امان، روزګار او یو شمېر نورې وعدې کړې وي، خو چې څه ډول په دې صوبه کې امن نه دی راغلی، دغه شان خلکو ته روزګار هم نه دی ورکړی.
کوم نوکری دوی اعلان کړی او دوی سره کښېناستلو
دا وی د کابینه کوم فیصله و په دې کې دا وزیران ناسو دا ټول د وزیر اعلی په شمول وزیر اعلی عمر دا یو پرسنل جنو کړل چې اول سوال دا پورته کیږي چې کوم د دې د مخه په دې کې د ایجوکیشن د تعلیم وزارت چې واغه دا چې 15000 نوکری هغه اعلان کړی او هغه دروته پورې هغه ځوانان دروته پورې پتا مناسي چې هغه وایي چې زموږ هغه نتیجه دروته پورې وتلې ده او دروته پورې زموږ د نوکری هغه د انټرویو د غیر دروته پورې نه دی راکړی خپل سوال دا کوو چې هغه 15000 نوکری څه چې هغه دروته پورې خلک در په دره ګرځي خط په سره دا ډېر یو لوی تمه وي چې انسان ته دا دغه سره ورکړي چې هر زما ستا انټرویو وکړه ټیسټ مو وکړي او نوکری در کوم هغه په دا تمه ناست یو د ژوند تېرې انټرویو ورکړي نه ټیسټ ورکړي خو ناست وي چې دا خدای یو موقع راوته وګړي هغه دروته پورې پاتې دي په هند کې دروته پورې دا هغه چې په څلور کاله دروته پورې ورکړي نه دي نور په نورو محکمو کې په ځینې محکمو کې څه ویلي خو دروته پورې هغه نه دي دقیقې چې هغه پرتې دي
دا چې ځوانان د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د نویو نوکریو د اعلان ته څنګه ګوري په قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد کې د پی ایچ ډی زده کوونکې حسین بیبي چې د یادې صوبې سره هم تعلق لري وای
زه خو دا وایم چې سر دا سپیشلی د دغه سیمې د انسانانو لپاره یا د خلکو ځوانانو لپاره جاب سي دی هغه ډیر ضروری دی چې دوی له هر خوا ډیپرایو سوي دي سپیشلی سوشلی او مطلب ڈفرنٹ انسرجنٹ موومینٹس دی یا ددی سیملیٹنسی موومینٹس پدا ایریا کے ددی دا پار نوکری ددا وہ جی ضرورت ہے چدا خلق مطلب ضرورت گنے دی خپل ځان د پار ددی امید پیدا سی چې مشته یو لار معلومه سی کموش دا وګڼو چې مطلب د دغه ایریا خلک چې دی زیات طور پر دی سی دی په زراعت باندې زیات خپل مطلب امید لري چې هغه وکی یا دا کم چې دی دا لایف سٹاک یا مال پالل چې دی دا زی یا پسونه دا شان پالل چې دی دا په داسې باندې زیات انحصار کوي نو دی دا لپاره دا ضروری دی
هلته د بلوچستان صوبې یو بل ځوان محمد داود کاکل چې د نړیوالو اړیکو څانګه کې پی ایچ ډی کوي او په خپل هم استاد دی وای که صوبایي حکومت دغه اعلان عملي کړي نو د سره باز ځوانان په دې صوبا کې ځانونه د نظام برخه وګڼي او مثبت کردار به ترسره کړي
د نوې نوکرۍ نه څومره ضرورت سی په صوبې بلوچستان کې دی په داسې بل سیمې کې به دومره ضرورت نه وي هغه په دې باندې چې بلوچستان کې د خلکو کم ذرایع معاش شو سورس آف انکم شو یو خو اګریکلچر او بل لایف سټاک نو په دا تیر 15 کلو نه خوشحالۍ له وجې اګریکلچر سیکټر چې د زراعت دی هغه هم تباه او برباد شو لایف سټاک هم تباه او برباد شو د دې سره سره چې دی په بلوچستان کې چې دی فیکچانی نشته پرایوټ سیکټر نشته دا سیمه تیر 15 کلو نه د وار اون ټیرر چې دی د دې شکار شوی ده الته انسرجنسی روانه ده الته ملټنسی روانه ده نو په داسې حالات کې نوې ځوان چې دی هغه کومډیټ کوون نوې ځوان چې دی دا هغه انټرست کریټ کوون نوې ځوان چې دی په دې سټیټ کې انکوونګ د لپاره جابز ډیر زیات ضروری دي ولې کده څه جابز نه وي نو دای به د مختلف قسم کچکم ملټنت اورګنایزیشن چې دی له دا ګروپونو به د ځوان استعمالي
کای وی خواته د بلوچستان صوبایي حکومت مخالف ګوندونه د نوکریو په اعلان تنقید کوي نو بلې خواته ځوانان دیتا د امید په نظر ګوري دا راز په کوټه کې د ډان ورسپانی مشر خبريال سید علي شاه هم وای
زما په فکر سره دا خوډیره ښه خبره ده دا کار باید چې ډیر وختي سوی وای بلوچستان کې غربت او بیروزګاری چې کم ده هغه د پاکستان چې کم نور ایالتونو دي دا غو په مقابله کې ډیره زیاته ده بلوچستان کې بدحالي ډیره زیاته ده پسماندګي ډیره زیاته ده نو د شپږوشت زره چې کم نوکرۍ دي کدا پر میرټ وسی دا د یو انقلاب نه کم خبره نه ده ولی چې بلوچستان کې مطلب د آبادی چې کم ده بلوچستان ډیر مختلف ریجن دی بلوچستان د ټول ملک چې یعنی نیم پاکستان د رقبې په لیاز او بیا بل خواته کو غورې نو بلوچستان چې کومه آبادی ده هغه صرف 15% ده د ټول ملک نو په دې کې کبه روزګار ځوانان نو د هغه تعداد به هم ډیر کم وي نو کچيري د شپږ زره نوکرۍ دلته پر میرټ وسی او خلکو ته ورکول سي نو زما په فکر سره دا به یو ډیر ښه قدم وي
نو موړې وای په کار دی چې صوبایي حکومت دا نوکرۍ د اهلیت او قابلیت په بنیاد ځوانانو ته ورکړي او اپوزیشن ګوندونو ته نیوکو موقع ورنکړي په دې اړه نور حال به لوي لاندې د مې ورسته واوري
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري د دېونه په خبرونه کې درته معلومات درکو چې د بلوچستان صوبایي حکومت په دغه صوبه کې شپږشت زره نوکری اعلان کړي او په هانوایي په کار دی چې ځوانان دغه نوکری ترلاسه کولو لپاره د مقابلو د امتحان په لړ کې له جدید تکنیکونو ځان خبر کړي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
د بلوچستان صوبایي حکومت به په دغه نو نوکریو ځوانان څنګه برتی کوي؟ د یاد حکومت ویان انوارالحق کاکړ په دې اړه وویل چې په دې کې به یوازنۍ ترجیح اهلیت او قابلیت ته ورکول کیږي. نوموړی وایي
په دې شپږو سره کې اویا فیصد یا پنجا اویا فیصد چې کوم دی هغه د ټیسټک سروس په ذریعه به د ایجوکیشن او د هیلت ریکروټمنټ کیږي او دا پاتې 20-30% چې کوم جابس دي په هغه کې اوس 1-4 گریڈ دارنګ دی لکه د چوکیدارانو پوزیشن دی یا د مالیانو دی یا د ډریورانو دی نو هغه کې ایز سچ د مرټ هغه کرایټیریا نه د پکار کوم چې نارملی د دې نورو نوکریانو دپاره پکاري نو هغه کې ډپارټمنټل هیډ چې کوم دي هغه به خپل د لوکل ریکوائرمنټس ته ګوري او دې ته به ګوري چې کوم د مختلف ضلعو خلق دي د دې حقونه نه وول شي نو هغه کې به هغه کنسیډریشن زیات.
هلته په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی زمرک خان اچکزی وای حکومت دې اول د دې نوکریو لپاره بجټ مختص کړي.
بجٹ کی پیسے هر نوې نوکری چې په یو محکمه کې په یو ډپارټمنټ کې دی ورکی هغه د کال د سره کم په جون کې جرمل بجټ وړاندې کیږي نو په هغه کې د دې د کم تنخواه چې د کال حساب ورته ورکول کیږي بیا په بل چې راځي د ملکي نان ډیولپمنټ فند ورته وایي.
داراز مولانا عبدالواسع وای د صوبایي حکومت دا اعلان نه متنازع کوي او غواړي چې په دې کې د حکومت کارکردګي خلکو ته په ډاګه شي.
اعلان وسی او خود به خود بزمر لوینا بغیر عوام په مخ کې به یو شی راشي او موږ دا ورته وایو چې تاسو په اسمبلی کې پر دې باندې بحث وکړو او دا متنازع کړو نو دوی ته به بهانه جوړه شي چې اپوزیشن موږ وکړ ته نه پرېږدي ورنه موږ داسې خلکو روزګار ورکول لحاظ موږ په دې باندې له سره خبر نه کړو. موږ وایو چې میرټ بنیاد وسی د بلوچستان خلک د ولګړي زر تر زر د دغه تعیناتی وسی چې خلک د روزګار خوندای شي او د هغه څخه مکمل خپل پایده واخی او د بیټمنټون خپل کار په اهم او پاتمه طریقه باندې وفای تکمیل ته ورسی.
خو خبریال او سیډونکو سید علی شاوای په کار دی چې ټول سیاسي ګوندونه د دې اعلان په عملی کولو کې د حکومت تر شا ودرېږي.
دا سدې چې په تیرو وختو کې بلوچستان کې مسلې ډېرې زیاتې وې. کم تیر چې د پیپلز پارټي حکومت او چې د کم چې مولانا واسی او زمرک خان دواړه د هغه حکومت حصہ وو په هغه حکومت کې د گورننس ډېرې ایشوز وې. هغه وخت هم څه حالات بهتره نه وو او دا سې نه دي سوي چې دوی ډېرې نوکری و خلکو تور کړي او بلکې دغه پوسټونه چې دي زه اکراس دی بورډ خبره کوم دا د تیر حکومت نه ایلي او د موجوده حکومت نه ایلي او دا 15,000 پوسټونه چې کوم دی دا خو په اور د نسو خالی دا خو د ډیرو کلو مسله ده. نو دا د دوی د وخت پوسټونه هم دا وخت ډیر خالی دي یعنی تعلیم کې دي صحت کې دي مختلف میکمې دي پاغو کې پوسټونه خالی دي. نو دا د تیر حکومت هم نه ایلی و او د دې حکومت هم نه ایلی ده. په کار دا دي چې پر دې باندې خلک پولیټیکل سکورینګ نه وکي او یو ډیماند وکي چې دا کم چې اپوینټمنټ سي هغه په ډیر ښه انداز باندې وسی پر میرټ باندې وسی او بیا کوشش وکي چې پر ان ټی اس باندې وکي نو دا به زما په فکر سره بهتره وي.
هلته محمد داود کاکړ وای زیاتره ځوانان په رسمي تعلیم کې ډیر قابلیت وي خو د نېشنل ټیسټینګ سرویس یعنی ان ټی اس او پبلک سرویس کمیشن د مقابلو په امتحاني ټکنیکونو سم نه پوهیږي چې لوجی د ناکامۍ سره مخ کېدل شي. نو موړی ځوانانو ته سوای
هغه ته زما پیغام دا دی چې دا اگزام چې دی بیسیکلی دا یو ټیکنیک دی. دا ټیکنیک زده کول پکار دی. اوس دا ټیکنیک زده کول زده کوم ته دا ټیم په کوټي شار کې د دې سنټر دا کولاو شي د دې اگزام تیاری نه ورګي او د دې سره سره کوم فیسبوک باندې ډیر زیات داسې پیجز دي چې هغه دا اگزام تیاری وته کوي او د دې مخصوص یو دوه کتابه ملاوي کې مارکیټ کې ټول کسان چې دا یو دوه کتابونه چې وایي چې یو څه بخوانی تعلیمي او یو څه بیسیک او څه دا د دې کتاب نو وای دا ټول په دې په دغه کې بریالي شوی دي. بل په بلوچستان کې ار سیمه پر ډیسټریټ پر تحصیل کې داسې کس ځوانان شته چې هغه دغه اگزام چې دي کلیر کړی دي په دې کې بریالي شوی دي. نو زما ځوانانو ته دا خاص دی نه دا میسج دی چې دا هغه کم کسان چې بریالي شوی دي دغه نه دی ګایډ والی ولې دا اگزام کلیر کوون چې دي په دې کې ګایډنس ډیر زیات ضروري دی او دا یو ټیکنیک دی. دا ټیکنیک زده کول پکار دي تر هغه پورې ټیکنیک زده کړی نه دا اگزام کې دی نشي بریالي کېدای.
محمد داود کاکر زیاتوي چې ځوانان دې د مقابلې د امتحاناتو لپاره ځانګړې تیاریاں وکړي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سره ورسېد. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربایم. په نننۍ خبرونه کې به د شاعر او لیکوال ارواخات زړسوان شینواری د لومړی تلین یاد غونډې رپورت ولرو. بیا به د لیکوالو کور د یو بنسټ ایښودونکي اباسین بهیر سره د لیکوالو کور په فعالیتونو لنډشان مرکه وړاندې کړو او په اخیره کې به په جلال آباد کې یو سندریز بندر ته تم شو. نومړی ریپورت ترازو. لیکوال او شاعر ابي بلاز رسوان شینواره چې اوږده کلونه د پښتو ادب په نظم او نثر کې پنځونی کړي او ترڅنګ یې ډیرو ځوانو شاعرانو ته لارښوونه کړي تیر کال د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ. تیره اونۍ د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د ارواښاد لومړی تلین یاد د یوې غونډې په ترسره کولو سره تازه کړ چې حال یې په ریپورت کې درکوو. د لیکوال شاعر او ژورنالیست ارواخد ابي بلاز رسوان شینواری لومړی تلین یاد چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په هڅو د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې تازه شو. بیلابیلو لیکوالو د ارواخد پر ژوند او پند مقالې او ویناوې واورولې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم هم یو له هغو چې د رسوان شینواری په پن او شخصیت مفصلې خبرې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل
دوی مونږ ته د قلم له لارې د ادبي تخلیقاتو پنځولو له لارې ډېر څه په میراث را پرېښودل او په دې موخه یې وستایو چې راتلونکی نسل په دې پوه کړو چې هر هغه چا چې د وطن او د ملت د دردونو د انعکاس لپاره او ملي ګټې د خپل قلم په وسیله باندې خپل راتلونکي نسل ته معرفي کړي
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون د ولسمشر پیغام ولوس چې په یو برخه کې راغلی ول.
ارواخات زړسوان شینواره زموږ د معاصر ادب هغه هسکه شمله ده چې په خپلو شعرونو او نثرونو یې ټولنه سمون لور ته رابلله. زړسوان ماشومانو ته کیسې ولیکلې. په کیسو کې یو ښوونیز او روزنیز هدف نغښتې و. ماشومې د خپلې ټولنې او خلکو سره د زده کړې په ژبه بلده و. ځوانانو ته یې په هنري ژبه د ژوند کولو لارې ښودلې. زه د ارواخات زړسوان شینواری د فن
شاعری او لیکوالی صفیه صدیقی د زړسوان شینواری په فن او شخصیت مفصله مقاله لیکلې وه. د مقالې په یو برخه کې راغلی وو
که چیرې مونږ د زړسوان د لیکوالۍ چاپېریال ته دننه شو د هغه شعر د هغه داستان او د هغه ژباړه به په بېلابېل ډول رنګ او خوند را تر غاړې وځي. د لیکنې هره برخه یې مونږ ته خپلوي راکوي او نو څنګه کېدای شي چې د زړسوان په شان شخصیت دی زموږ د ذهن او زړه نه د باندې شي او راځي چې زړسوان یو ځل د هغه د شعر په هنداره کې ووینو چې د د شعر په خپلا تصویر ژبه رنگ او خوند وغږیږو. په خپلا مین دی رښتینی صادق مسلمان، غیرتی سرلوړی با جرأته مهربان د زړه سوي خاوند. هیرول ګران دي که جانان مې په خپل حسن مغرور شو، زما د مینې خوی هم د منصور شو، ستا د زلفو غونچې ماتې کړې بادونو، د زړه سوان د زړه ارمان ذکر انځور شو.
استاد محمد اسب سمیم په خپلو خبرو کې وویل زړسوان شینواری په نثر او نظم کې خپل ولس ته پیغام ورکولو.
څوک چې ارمان لري، څوک چې یو ایډیال لري، هغه به همدغسې کړېږي لکه زړسوان صاحب چې کړی ده. مخکې داسې وویل چې هغه وچې ګیرې نه کولې، یو حل لار هم درلوده، یو پیغام هم درلوده، یو وړاندیز هم درلوده چې که دغسې وشي نو داسې هم دا ټولنه سمیږي. هغه یو تنناس شاعر و په تنز تنز کې او په سختو حالاتو کې، په سرو او شنو دواړو سختو حالاتو کې هغه د زړه خبره کړې، ما دواړه ځای اورېدلې.
ارواخات حبیب الله زړسوان شینواری په 1321 لمریز کال د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په ګزاري کلي کې زیږېدلی و او د 1924 لمریز کال د مرغومي په 26مه نیټه د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او د جلال آباد ښار په مقام خان ادیره کې خاورو ته وسپارل شو. ارواخات د خپل ژوند په اوږدو کې په نظامي او ملکي منصبونو دندې ترسره کړې او تر څنګ یې په ادبي ډګر کې هم د خپلو تخلیقاتو له امله ځلیدلی او په پښتو ادب کې یوه روښانه نامه ده. ارواخات ولس کتابونه خپاره کړي وو چې ډیره برخه یې شاعري ده او پاتې لنډې کیسې د ماشومانو ادبیات او ژورنالیستیکه برخه ده. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په دې وروستیو کې یو شمېر لیکوالو او مدني فعالانو په ګډه د لیکوالو کور په نوم یوه ټولنه پرانسته چې پر ادبي موضوعاتو سربیره علمي سیمینارونه او بحثونه جوړوي او ځوان نسل ته په عملي توګه پوهاوی ورکوي. د لیکوالو کور یو تن بنسټ ایښودونکی عباسین بهیر مو د کور په فعالیتونو باندې په یوه مرکه کې درغږولی دی.
بهیر صاحب، په جلال آباد کې 15 ادبی غونډې فعالې دي چې ځینې هفتواري او ځینې هم 15 ورځنۍ او میاشتنۍ غونډې کوي. خو په دې وروستیو کې تاسو سو ملګري را ولاړ شوي او د لیکوالو کور په نوم باندې مو ټولنه جوړه کړه. دغه ټولنې د جوړېدو اساسي مقصد څه دی؟
عابد صاحب، دغه د لیکوالو کور چې دی د مخه د ختیځ فرهنګي کاروان په نوم باندې یو ټولنه وه. بیا وروسته د دې لپاره چې د ختیځ په نوم باندې څو نور مرکزونه رامنځته شول، نو بیا موږ د نوم د بدلون او د کاري ساحې د بدلون په خاطر باندې د دې نوم د لیکوالو کور کې خوده. دلته نورې ټولنې هم شته او فعالیتونه کوي په بیلابیلو برخو کې. موږ داسې هڅو وهه، داسې فکر مو وکړ که چېرته دا کارونه تخصصي شي، هر څوک په خپل خپله برخه کې، مثلا ختیځ ادبي بهیر یوازې د شعر او ادب په برخه کې کار کوي، منګه د لیکوالۍ په برخه کې چې په بیلابیلو موضوعاتو او مسایلو سره تړاو لري، د ساينس نه نیولې تر ادب پورې او تر اقتصاد او انجینري او نورو مسایلو پورې، نو منګه په دې خاطر باندې خپل د غلار ځان ته معلومه کړل او ځان ته یو معیار وټاکل.
لومبۍ غونډه چې زما یادېږي، تاسې د مینی مجلې 15 کال ونمانځو. د مینی د مجلې د 15 کال د لمانځلو نه ستاسو مقصد څه؟
زمونږ مطلب د مینی مجلې د تقدیر او د لمانځلو نه هدف دا و چې په ختیځه سیمه کې مطبوعات یا چاپي رسنۍ چې دي دا کمې دي، که ووایو چې په نشت حساب دي هم سمه به وي. افغانستان کې ډېرې کمې داسې رسنۍ لرو چې د بیان د ازادۍ سره سمې شروع وکړله. تر دې دمه پورې ډېرو کمو پایښت وکړو، اکثره یې د منځه لاړلې. نو دغه داسې یوه مجله وه چې موږ غوښتل له دې لارې نه هغه چاپي رسنۍ وهڅوو چې دوام یې پیدا کړی او تر دې دمه راغځېدلې.
له ده وروسته تاسې د فرهنګي تجاربو د تبادلې په نوم یوه غونډه جوړه کړله چې استاذین ورته راغی او د ډېرو لیکوالو او تازه دمو شاعرانو په وړاندې دغه خپلې تجربه شریک کړي. سپیګرګه چې د استاذیون تجربو به زموږ د ځوان نسل په ځهانو باندې څومره مثبت اغیز کړي؟
دقیقا دغه سي یو هیڅ موکه چې زمونږه فرهنګي فعالیتونه چې دي دا اکثره د وخت او حالاتو نه متاثر کیږي. په ځینو مقطعي زمانو کې خو ده کوي، په ځینو وختونو کې برته ساړی شي، بیا نوی تولید شي، بیا هغه د منځلار شي. نو په دغه مسایلو باندې او د دې لپاره چې زمونږه فرهنگی قشر بلا بل تجربه چې دوی لري دا سره تبادله شي، نو په دې خاطر باندې موږ دغه سي یو بحث را جوړ کړي او هغه بوهان استاد اسماعیل یون په مخ وی وړه پاغزه کې کوم ګډونوال چې راغلي وو هغه ډیره دلچسپي و خوله. دویمه برخه چې د بحث او د پښتنو او د ځوابونو برخه وه، هغه کې خلکو ډیره فعال ونډه واخیستله او دغه ونډې موږ ته دا روحیه را وبخله چې خلکو دا مسایل درک کړي وو او غوښتل یې چې په دې برخه کې خپل فکر او دوی سره چې کومې پښتنې پیدا دي هغه روښانه کړي.
او که چیرته داسې یو دوه هفتې وړاندې موږ ستاسې فعالیتونو ته تم شو، استاد لال پاشا زمون مو د ستاین لیکونو او ستاین غونډو باندې وغږو، د ده نه مو مقصد څه و؟
دا هم یو بحران چې رامنځته شوی و. په دې اخیره کې چې اوس موږ ګورو ستاین لیکونو او د ستاین غونډو ارزښت ډېر راکم شوی دی او هر څوک د خپل ځان د ځلونې په خاطر یا ځان ته د سیاسي او یا ټولنیز موقف ته پیدا کولو په خاطر باندې یو ډلې ته څه باندې قیلېږي او هغوی ته وایي چې تاسو زما دپاره یا ستاین غونډه جوړه کوي یا ما ته ستاین لیک را کوي د مراسمو په ترڅ کې. نو موږ په دې باندې بحث شروع کړو چې راځي کینو وغږیږو چې دا ستاین لیک باید چا ته ورکړل شي او د ستاین لیک مستحق څوک دی، د ستاین لیک متن څنګه لیکل کېږي، دغه ستاین غونډه چا ته ونیول شي. نو په دې باندې به استاد لال پاچا زمون بحث لاره او هغه په ډېرې ښې او علمي خبرې وکړلې، هغه موضوع ډېره ښه روښانه کړه.
او په راتلونکي کې مو څه خیال دی چې څه به وکړي؟
اوس دم ګړی یو غونډه چې لاس لاندې لرو هغه دا ده چې غواړو په ننګرهار پوهنتون کې د مونوګراف او تیزیس لیکنې په اصولو باندې وغږیږو او مونوګراف او د تیزیس لپاره څنګه موضوع انتخاب کړو او څنګه یې ولیکو. په دې باندې به انشاءالله د ننګرهار پوهنتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا په دې باندې بحث ولري او خبرې به پې ولري او هیله من یو چې ښې لاسته راوړنې به ولرو د محصلینو دپاره به ډېر ګټور تمام شي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس وخت راغلی دی چې په جلال آباد کې سندریز بندر ته تم شو. د ملنګ شوقي په غږ کې دا سندره په جلال آباد ښار کې له یوې حجرې څخه اورېدل کېږي، چرته چې د پښتو موسیقۍ با ذوقه مینوال او ګڼ فرهنګیان ورټول شوي ول. په دې سندریز بنډار کې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا هم ګډون کړی و. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که حالات تر دې هم ترینګلی شي، خو پښتانه به خپل کلتوري میراثونه په هر حال کې ژوندي ساتي.
موسیقي د ژوند ضرورت دی او بیا په ننګرهار کې د پښتنو خو بیخي یو ژوندنی توکی دی. الفت صاحب یو وخت ویلي و چې په حجرو کې د عشق سندرې هره شپه اورم، ننګرهار ښه دی. ننګرهار کې دا سندرې نشي خاموشه کېدی، که هر څونه حالات ترینګلي وي او تیاره وي بیا به هم چرته د موسیقۍ او د هنر ډیوه خامخا بله وي. دا نننی محفل د دې ثبوت دی، ګڼ شمېر یاران راغلي لغمان نه کونړ نه او د هنر په پردو کې د ژوند نغمې اوري.
په دغه سندریز بنډار کې ځوان سندرغاړي سیدالله د فرهنګیانو له ذوق سره سمې سندرې وویلې. د فرهنګي یارانو په دې سندریز بنډار کې پر یو شمېر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره له کونړ او لغمان څخه هم یو شمېر فرهنګیانو ګډون کړی و. ځوان شاعر محبت ناصری چې له لغمانه راغلی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په آزاده فضا کې له محلي موسیقۍ نه مزه واخیسته.
لغمان کې اوس مهال دا شرایط داسې راغلی دي چې نشو کولای چې موږ ډاډه زړه باندې په آزاده فضا کې لکه نن چې په ننګرهار کې د دې ملګرو سره په دې محفل کې ناست یو، نشو کولای چې داسې د موسیقۍ نه خوند واخلو.
د موسیقۍ د بنډار دا شاعرانه شېبې ملنګ شوقي او سیدالله د ټپو په بدرګه تر نیمې شپې پورې وغځولې.
جداشی
کڑو چکو تراشی وخ کی شناوی
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومروا تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.